حالا ساعت دقیقا 8 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه خواهد داشت. احمد تکل با دستان پر از خبر و نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید تکل صاحب.
در ازیت مننه کوم نعیمی صاحب. قدر من اوریدون که تاست سلام رنده کوم در ازاده راژیو در نن رزی در لمره یو ساعت اخبرونه اوریدو تخر اغلست. در اخبرونه در طاهر روخان په تخنیکی لارخون اورنده کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروگرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به یو اوري چې په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو لپرانستل کې دورسته د کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ لري شوی. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د هیواد په ټولو سیمو کې د دوی دفترونه پرانیستي دي. د هلمند والی وایي چې د ایرانی او پاکستانی طالبانو په نوم یو شمیر کسان د کجکي د برېښنا د بند د زیانمنولو هڅه کوي، او روسیه په ناروې کې د یو روسي وګړي د نیول کېدو له کبله خپل اعتراض د ناروې حکومت ته وړاندې کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تړل شوي محلي دفترونه یې پرانیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په هیڅ سیمه کې هم د دوی دفترونه بند نه دي. هغه ډاډ ورکړ چې له دې سره به د تلې د 28مې انتخاباتو ته لاره اواره شي. له دې مخکې د لوی ملي ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د هغو په مخ کې د تحسن خیمې درولې وې. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د هلمند ولی وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې یو شمیر ایراني او پاکستاني وګړي لیدل شوي چې هڅه کوي د کجکي د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی دی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي.
داسې اطلاعات موږ ته مورسېده چې په نوم د ایراني طالبان او په نوم د پاکستاني طالبان د کجکي شاوخوا ته رارسېدلي چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه کې او کجکي زموږ امنیتي ارګانونه ډېر بامورال قوي دي. انشاءالله هلته هېڅ مشکل به بند ته ونه رسېږي.
د هلمند والي وویل دا ایرانی او پاکستانی وګړي چې د سیمې وسلوال ملاتړ کوي له بې پیلوټه الوتکو کار اخلي او د کجکي بند عکاسي کوي. له بلې خوا قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کجکي بند ساتنه خپله دنده ګڼي. په پام کې ده چې نن د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته ووځي. د آسیایي جام په لړ کې دا مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازدیګر په 4 بجو په دوبۍ کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ووځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې په ښه منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي.
هند د 4 پوینټونو په لرلو سره د آسیایي جام د 4 غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان په دوهم پړاو کې خپلې 2 مسابقې یوه پاکستان او بله بنګلادیش ته بایللې ده. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د ایراني چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ په تروریستي حمله کې د امریکا لاس و. ماتیس پرون په پنټاګون کې د څرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او ویل چې سپینې مڼۍ د حمله په همغه ورځ وغندله. ایراني چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اهواز کې په دې حمله کې د یو 4 کلن ماشوم په ګډون ټول 15 کسان وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر، د دې هیواد ولسمشر او نورو چارواکو د دې ویلي دي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګیو رژیمونو کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل دا ادعا خندونکې ده چې ګنې موږ په دې حمله کې لاس لرو. ماتیس وویل ایراني چارواکو وبخي ماتیس وویل ایرانی چارواکو تر اوسه لک تر لګه درې هیوادونه او یو تروریستي ډله په دې حمله تورن کړی دي او زیاته یې کړه وبلیدل شي چې دا لیست نور څومره زیاتیږي. تمه ده چې د برتانیا صدراعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په کتنه کې په ایران کې د زندانی ایرانی الاصل میرمنې نازنین زغری راتکلیف د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زغری د تامسن رویټرز د خیریه بنسټ کارکوونکې ده چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. هغه د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې د لاس لرلو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د برتانیا صدراعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له ولسمشر روحاني سره وګوري او تمه ده چې د زغری د خوشي کولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبرې ورسره وکړي. او د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د نشه یي موادو د نړیوالې ستونزې په وړاندې به مبارزه کوي. ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه غونډه کې چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې وه او دا یې کوربه و. همداراز وویل چې مخدر مواد د خلکو روغتیا او د امریکا ملي امنیت ګواښي. د مخدرو موادو نړیواله ستونزه ډیره لویه ده. په مخدرو موادو روږدیدل درګرده په متحدو ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګڼو کسانو ژوند اخلي. نن مو په ګډه د نشه یي موادو د خپرېدو پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د غیر قانوني مخدرو مواد له تنظیم شویو جنایتونو، غیر قانوني مالی راکړې ورکړې، فساد او تروریزم سره ارتباط لري. غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم وینا وکړه او ویل چې د مخدرو موادو ستونزه په ټوله نړۍ کې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو چې دا د ستاسو پام ورته راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي. د کمیسیون په وینا هم د افغانستان امنیتي چارواکو او هم د قاتم لتر د ماموریت مسؤلانو د راروانو انتخاباتو د امن ډاډ ورکړی دی. لبلې خوا د سیاسي ګوندونو ائتلاف پرون وویل څرنګه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ډیری غوښتنې منلي، دوی هم په دې برخه کې د حکومت او د کمیسیون سره همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی کړی. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د روانې انتخاباتو په وړاندې اکثرې لویې ستونزې حل شوې دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې یو خنډ په افغانستان کې روانه ناامني او بل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت شول سوی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچی یاماموتو د وژي اسمبلی پر شپږویشتمه د امنیت شورا غونډې ته ویلي و د دغو انتخاباتو په وړاندې د موجودې ناامنۍ له کبله به د رای ورکولو شاوخوا وزره مرکزونه تړلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د قل اردوګانو له قمندانانو ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو ځواکونو او نورو مسؤلانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب پر مسأله بحث کړی دی.
امنیتي مسؤلینو د ټولو ولایتو د ایساف او د ناټو مسؤلینو هلته و چې دوی هم د خپل آمدګیانې هم بهسب جمهور ته او هم د افغانستان خلکو ته زمونږ په حضور کې دغه تشریح کړ چې واخن دا د ډاډ ول دی. د درې میاشتو سفتنان پروسه په کامل اطمینان سره او آرامي فضا کې ترسره شوه. نو دغه آمدګیان چې اوس دی د اتویشتم د میزان لپاره لري کاملا مطمئن است چې دا به په ډېر آرام فضا کې او کاملا امنیت کې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروستی اعلان وستای چې ویلي دي له افغان حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي تر رسیدلې او ورسره به همکاري کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د دې اعلان هرکلی وکړ.
طبعاً دا موږ ته او د افغانستان خلکو ته د خوښۍ وړ خبره ده او خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دغه شي د محترم اعضاو لخوا مطرح شو کمیسیون کاملا استقبالوي او خوښ دی په دې مسلې باندې چې د اتویشتم د میزان لپاره لاره هواروي او د انتخابات په ښه فضا کې او په ښه شکل ترسره شي.
د لوی ملي ائتلاف یو غړي همایون همایون پرون دوشنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو لپاره د دوی پیشنهادونه او غوښتنې منلې دي. دغه ائتلاف غوښتنه درلوده چې د روان انتخاباتو د شفافیت لپاره دي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د انتخاباتو د څار صلاحیت ورکړل سي، د انتخاباتو نظام دي بدل، د غرض انتخابات دي په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه وتړل او د هغوی په وړاندې د تحسن خیمې ودرولې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي ټول هغه دفترونه یې پرانستل سوي چې د لوی ملي ائتلاف غړو یې دروازې د اعتراض په ډول تړلې وې. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 23مه وسي. د دغه انتخاباتو لپاره به کمپاینونه په رسمي ډول را روانه جمعه د تلی پر شپږمه پیل او د تلی تر شپږویشتمې به دوام وکړي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادي رادیو
ازادي راډیو اورئ چې د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو دا د مخکې له هغه تاسو ته بلنه درکوم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
نیوزویک مجلې د روسیې هغو هڅو ته کتلې چې غواړي د افغان حکومت استازي او طالبان یو ځای د سولې خبرو ته راوبولي. د مجلې په وینا د سخت دریځو پر وړاندې د امریکا د جګړې اولس کاله پوره کیږي، د افغانستان د ثبات لپاره هڅې ناکامې سوي او اوس روسیه غواړي نوښت وکړي. مجلې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي اوس مهال دوی په دغو مذاکراتو کې د ګډون پر شرایطو او طرحې پر پراخولو کار کوي. تر اوسه په مسکو کې د افغان حکومت د استازو او طالبان ترمنځ د مذاکراتو نیټه نه ده معلومه. نیوز ویک لیکلی چې په تیرو کلونو کې روسیه په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا حضور له ننګونو سره مخامخ کړي، که په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ مسله وي او کله افغان طالبانو سره د همکاري. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو له طالبانو سره د هر ډول ملاتړ تورونه ردوي. نیوز ویک لیکلی چې افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په مسکو کې د سپتمبر د 4مې په مذاکراتو کې ځکه ګډون نه کوي چې طالبانو د سولې او مستقیمو مذاکراتو پیغام رد کړی دی. خو مجلې لیکلی چې مسکو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د افغانستان استازي په روسیه کې په راتلونکو مذاکراتو کې حضور ولري. نیوز ویک مجلې د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان محمد احسان طاهری څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي روسیه د نړۍ او سیمې له ځواکمنو هیوادونو دی او مسکو کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه مهم رول ولوبوي. ریلیف ویب چې په افغانستان کې د مرستو د بهیر معلومات خپروي لیکلي چې اروپایي اتحادیه افغان کوچنیانو ته بې ساري مرستې ورکوي. د خبرونې په وینا اروپایي هیوادونه د سرګردان افغان کوچنیانو لپاره او د پولیو گزار ته د پای ټکی ایښودلو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. په مقاله کې راغلي چې په دې مالی مرسته سره به یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وکړای سي په افغانستان کې د سرګردان کوچنیانو لپاره د یو خوندي چاپیریال پر رامنځته کولو سره د څلورو کلونو پروګرامونه تمویل کړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ادلی خودر د اروپای اتحادیه له مالی مرستې په قدردانی ویلي چې د دغو پیسو په وسیله به د ثبات لپاره د کوچنیانو په ګډون د افغانانو هیلې راژوندۍ سي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیوي مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.